د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونه ته ځانګړې شوې اساسي بشري حقوقونه او ومورز خلنده خبري برخه هم لرو پایلې د سات خبرونو کو د افغانستان لپاره د اوپر مختلفو هیوادونو یا جی وډلې په ګډون دی یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو د طالبانو پر هغې پریکړې ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ښځې د طبي زده کړو له مرکزونو څخه منع کړې دي. دغو استازو روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په هغې ګډې اعلامیه کې چې د برېتانیا حکومت پرون جمعه په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې ویلي چې دغه نوی بندیز به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو دواړو زیږیدلو او نازیږیدلو هلکانو او نجونو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري او د روغتیایي خدمتونو نازک سیستم به نور هم بې ثباته کړي. په اعلامیه کې دغه بندیز د نه منلو بل وړ بلل شوی او د سمدستي لرې کیدو غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې همدارنګه د کابل په ګډون په سیمه کې د وروستیو تروریستي بریدونو او هم د افغانستان او امنیت او ثبات د تروریزم د ګواښ په اړه د ژورې اندېښنې یادونه شوې او ټینګار شوی چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسېدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده چې د خلکو د استازي او ټول شموله سیاسي سیستم په لرلو سره د اساسي قانون نظم ته لاره هواره کړي او همدارنګه مسؤول سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه هم پوره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت د بشري پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصوره لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو، فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هیواد د وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې ویل شوي موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په میلیونونو نجونو او ښځې د تعلیم، تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. راپورونو له مخې له دې سره په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. په خیبر پختونخوا ایالت کې چارواکو پرون جمعه وویل چې په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په کورم ایجنسۍ کې قبایل وویل چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او له لسیزو راهیسې پکې فرقوي شخړې کېږي. تازه شخړې تیره میاشت د سنیانو او شیعګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوی دی. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونۍ پیښه کې د لږ تر لږه دو کسانو د وژل کېدو او له شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو وویل چې یو سړی پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یو بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې اور برابر کړ. چارواکو دا یو قصدي عمل بللی دی. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. د ساکسونی انهالت والی راینر هایسلوف د کریسمس په درشل کې دا یو خواشینونکې پیښه بللی او ویلی دی چې مشکوک موټر چلوونکی د سعودي عربستان تابعه یو 50 کلن ډاکټر دی چې په 2006 میلادي کال کې جرمني ته راغلی. امنیتي سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تورن کس د یو پیژندل شوي اسلام پال په توګه د قانون پلي کوونکو تر څار لاندې نه و. ماګدبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 اوسیدونکي پکې اوسي. دا پیښه اته کال وروسته له هغې کېږي چې د 2016 کال د ډسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي بریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې په خلکو یوه لاری ور برابره کړې وه چې له امله 14 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. هغه برید کوونکی له برید وروسته څو ورځې وروسته په ایټالیا کې په ډزو وژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن شنبه د زیمبابوې په پلازمېنه هرالي کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دې لوبې لپاره د تیاریو په باب ازادي راډیو ته وویل
د دغه لوبه ګټل به د افغان لوبډلې لپاره ډېر مهمه ترسو د دغه لوبه په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړی. ځکه د یادې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله بې پایلې پای ته رسیدلې وه. دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوي ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه، او اوس به هڅه دی چې دغه سیالۍ وګټو او دغه په ټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تیره اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د شلو اوورونو لوبلړۍ هم وګټي، او که نننۍ لوبه وګټي د 500 اوورونو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه د خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیر برخه دوونیز پروګرامونو ته ځانګړې شوې، اساسي بشري حقوقونه او دغه راز اوومه ورځ، خو یو لاندې خبري برخه هم لرو. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې ژمی پیل شوی، او په ژمی کې به شاوخوا 15 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم خبرداري ورکړی چې را روان 2015 کال به په افغانستان کې نږدې 30 میلیون وګړي نړیوالو پر مرستو متکی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بیوزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وشوده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده، نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي، او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوږې سره مخ ده. اوسمهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خوړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکنه انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې به چې لس ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 22.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په ژمي کې د بېوزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي.
په ژمي کې رښتیا یخني زیاته وي، دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې. نو خلک چې د خپل لاس په زیره باندې کوم منفقه برابروي خپلې کورنۍ ته، نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. د بلې خوا څخه دوی د لویه سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نسي برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسي برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي، سږنی ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورختا دی.
بیروزګاریم ډیره ده، زه چې خپل خوبت په سوی تنانه پورې زنه یم ورختا سوی، خو سخت کال زنه ته ورختا یم. لکه چې ټول خلک دغه رقم دي زما په سیر باندې، یعنی په خوا بولو ما به بخاری ولګول دي لرګو یا دي زغالو. سخت کال لږه قدرت زنه لرم، هیڅ بخاری مې لګولې ده هم کله کیسې کله نه وي، یخونه ډیر دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په را روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو له ډلې ملګری ملتونو یوازې د 14.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام برابر کړی، چې له مخې 2.8 میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي، د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبليو اف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي، چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. د 3 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پریکتی، په شمول د 2 میلیون څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځنګړي خوړو ته اړتیا لري. همدارس د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 0 کورونایو سره د مرستې لپاره 18 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ مرستیال اندریکا راتواتا ویلي، له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مار کلای کوم. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونه ته ښه راغلی. په پیل کې درته وایه په ځینو کورنیو کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري وظیفې ته ځي معاش اخلي له دوی سره ښه برخورد کېږي نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ډیره یو ښه موضوع ته مې اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډېر جدي فهم وکړي، ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک ته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید د ته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ او تاسو په اصطلاح باندې په ډېر باز دغه باندې وچ پلې باندې باید دا په مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، هر څه چې په خپل خواخه په خپل زړه یا ماغه چې کوي، مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې هغوی په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي.
کوم خلک چې هغوی ته خدای پاک شته ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په تنګ نظر ورکړی اوسي، طبعا هغه په فامیلو کې ډېر یو غټ ناورین سره مخ کیږي، فامیل هم له هغه سره په ناورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه دا د کورنۍ د نورو غړو چې هغه مصرف کوي دي، هغه باید د طبیعت وساتي. که چېرته داسې یو څوک اوسي چې هغه ته خدای پاک شته ورکړي اوسي او هغه تنګ نظري کوي، نو طبعا هغه په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي. د هغه شتنه چې نشته اوسي ښه ده، ځکه ټول خلک به خپله کار کوي، او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر اوسي او هغه هم تنګ نظره اوسي، نو طبعا په کورنۍ کې ډېر غټ ستونزې منځته راوړي. هغه برتري خپل ځان ته غوره کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم، باید زه برتر اوسم، نو دا نظر چې له هر چا سره اوسي هغه خپل هم په تکلیف کې او نور کورنۍ هم ورسره په تکلیف کې.
بله، معمولا کله چې په کور کې یوه ناوې راودیږي، راځي له دې نه مخکې نه خواښې خسرې د کسان په کور کې اوسي، مثلا هغه د میړه خویندې ورونه، بیا هغه صلاحیت سره لدې چې د دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، له دې ښځې او له دې سړي سره یې، دهلته څومره په خپله د ښځو منځ کې کور کې بدې پایلې لري.
ډېره غټه ستونزه د افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د مېرمنې چې راځي، دا باید درک کړي چې کله ما خاوند معاش لري، نو مخکې له دې چې ما خاوند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار ویدہ لکه د سینې کې چې مینځر ما ټوله د ماشه، باید هغه میرمن چې نوې واده کیږي باید شرایط باندې دا پوښي چې زه نشم کولای چې سید د ماده میړه ګټه ده او ارڅ باید د ما په لاس کې وي، ځکه که مخکې له دې چې دای تا خاوند ده، د یو چا زوی ده، د یو چا ورور ده، د یو چا کاکا ده، د یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمن چې داسې یو اقدامان دانه حرکت کوي، هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډېر یو منفي اثر اچي، ځکه هغه وایي چې دغه شته چې دي د ماش د ماده خوانده، نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم چې زړی زه باید داسې دا استعمال کوم او مصرف کوم، امغه چې خو کوم بیا مغه ناراضه شي، خو سرم ته ناراضه شي، لیورم ته ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي، نو لازمه ده چې د کورنۍ یو مشترک نظام لري. کورنۍ کې دا مهمه نه ده خصید کې یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کورنۍ چې کوي، بل څوک په کور په چار کې نور وندل لري، لکه پلار مور، لکه خورګانی د کور د نن نور وند لري. دا باید په دې شکل باندې یو مننت ونه چول شي چې دا د ماده خاون پیسې دي او دا چې مصرفيږي دا ول باید داسې مصرف نشي د دوه ډوډۍ دومره باید در کولري امغه ناو چې راځي چې دا غلط چې دا وس پات خدای پاک نصیب کړی ده، دا مخکې مشوم و د مخکې درس نه ولوستای دي، دغه پلار، دغه مور، دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچته رسیدلای ده چې دا وس انخال لري، پیسې لري، نو هغه شان باید نظر کې ونیول شي. هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د میړه پیسو باندې نازیږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي، باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده، دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یم چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري. نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. د هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو ته د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاط اوسي، ځکه که اندکترینه یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایله به لري په کور کې دننه، دې سبب ګرځي چې تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک کړي چې دا دو خلکو زوی ده، ورور ده یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونکړي.
بله، که راسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا داسې هم لیدل شوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا د ته ډېر قدر ورکول کېږي، ډېر عزت ورکول کېږي، هغه بل ورور یا هغه بله خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کېږي. البته ځینې کورنۍ یا د و ټولې نه په دې خبرې راته وکړي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
طبیعتا څوک چې ګټه لري د هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه یو شکل دي، پلار باید اولادو ته په یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیټ نظر وکتل شي. دا اوږدې منځته راوړي، دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه چې هغه هم ناراضه کیږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه، طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي او دا موضوعات مایست رازی. ولی تر دیر حده باید کورنه پا دی کوشش که اوسی چه روابط لزوابط سره چه اغا پیسی دی باید اغا سره تفکیک کی. روابط یو روابط دیگ، مور تا پلار تا اولادون طول یو شدی، ولی دا شکل بانده چه اغا تا بیا ارجحیت ورکوشی دی اغا خبرو تا دی اغا ارادو تا. نو دا خ خبره نده، دا پا فامیل که درزه چه اول خو باید هیچ کلا مقایسه نشیدی پیسو خبره نسبت لروابط سره. کچته موضوع عموما موضوع وسی په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر مختلف کیږي، نو په دې حالت کې باید د کم اشتمنه چې د پیسې چې د پیو وخت کې کول شي. سید په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري دغه یو څه قدرې یو څه، یعنی هغه خلک د فکر کې چې د قدر ورکول کیږي، ولی هغه په دې مونږ نه ده چې کوم برتري ولري د روابط په اساس.
دغه مسایل په سر باندې تاوتریخوالی هغه ک چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشر یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري، په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده چې لامل ار څوک دی. په کوچنیانو باندې څومره بد اثر کوي او هغه هم په راتلونکي کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشرانو زده کوي. که چېرته ماشومانو په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چا پلار عاید لري له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي، او یو چا پلار چې عاید نه لري له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو اوغده او له اوغده سره سم د خپل دنیا، د خپل کاکا، د خپل مور، د هر چا چې ورته چلند وکړي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکه نه، هغه څوک چې په جامعه کې دي ورسره، هغه څوک چې په کورنۍ کې ورسره دي، هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي، تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځته راځي هغه سبب دې ونه ګرځي چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بد اثر ولري.
خپلواک صاحب، کله کورنۍ راوځو ټولنې ته، په ټولنه کې لیدل کېږي د ځینو کسانو لخوا او کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسې پیسېدار دی، د سره یو ډول بل چلند کېږي، نظر دې ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري. تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه، تاسو خپل علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. یو متل لرو په دری کې وایي چې نان به خود داری، عزت به مردم، یا همداسې که خپله شته لري نو عزت خلکو ته لري. دا یو غلط تعبیر ده چې موږ په ټولنه کې ده. موږ خو په ټولنه کې له ډېرو شتمنو خلکو سره او د ډېرو غریب خلکو سره لیدلي دي. هېڅ شتمن داسې نه دي کړي چې شتهونه خلکو ته ورکړي، ولې متاسفانه په ټولنه کې دا یو غلط هغه ده تعبیر شوی ده. یو څوک کور لري، موټر لري، موقف لري، هغه ته بل نظر کتل کېږي، هغه ته احترام په نظر باندې کتل کېږي. دا هغه غلط فهم ده په ټولنه کې چې موږ ته په وړکی توپ کې راپر شوی ده، هغه لکه فامیل نه شروع شوی ده. یو څوک چې پیسې لري هغه ته به ډېر عزت ورکوو، یو څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کیږي، نو د هغه له نظر نه دا په ټولنه کې یو منفي تاثیر کوي. وجه یې اصلي دا ده چې هغه وړکیتوب کې همدغسې اموخته شوي دي، که نه په ټولنه کې که څه غریب ده که څه مالداره ده، هغه یو موقف لري. مهمه انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یاده ونه باسي. پیسې، موقف، دا شیان یو گذري هغه دي، نن به یې سبا به نه وي. ولې باید په ټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام، هر څوک چې تقوا لري هغه ته احترام ولري. د خدای په نزد که څوک مالدار ده او که څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده، مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله، بیا کله چې د خیخې موضوع رامنځته کیږي، بدون له دې نه چې دغه شخص په مورد کې معلومات اوسي، صرف دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري، کور لري، موټر لري، دا خیخې دوی کوي مخکې سره دي د خپلوي چې وروسته بیا ګڼ شمېر جنجالونه رامنځته شوي دي. عملي مثالونه افغانانو د ژوند داخلي دغلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې، کور، موټر، دارایي دا نظر کې ونیسي، او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري، څومره زده کړې لري، څومره تربیه یې ښه شوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي، هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري، ځکه یو څوک به شته لري نن به لري خو سبا به یې نه لري. مونږ په دغه اوس ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې ډېر خلک ډېر څه یې درلودل، ولې اوس هغه څه نه لري. که څوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطره ورکړي، نو دا دې هم په نظر کې ونري چې ډېر زر به هغه پیسې یا اوسي یا به نه اوسي، ولې هغه پسته په جنجال سره مواجه کېږي. لکه اوس په موږ ټولنه کې اوس له زره شرایط سخت راغلي دي، ولې ټول خلک په دې فکر کې دي چې د خپل لور یا خپل زوی ته د خارج نه ښځې وکړي یا په خارج کې ښځې وکړي، پسته وبه ګوري چې هماغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي. خارج کې ورکړي دي د شتو له خاطره، هغوی ښه پایله نه درلودلې، هغوی پسته کیمونه کیږي چې کاش کې دا کارم نکو، ولې وس خاطر دې د دنیا د تور په خاطر د خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي، او دا اخره خاتمه کې ډېر یو بد او ناورین سره مخامخ کیږي.
که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه لمانځه لاړ شي، اول کورنۍ نه راشو کو
په ټولنه کې باید روابط ته خرجي ورکړي، نه ضوابط ته، نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعیین کړي، هغه باید داسې خلکو سره تعیین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي، چې آیا دا څومره استعداد لري، دا څومره زده کړې لري، دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده. او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ اوسي یا نه اوسي، نو دا اصلي هغه دا د هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي، هغه باید په نصب پسې وګرځي، هغه باید د هغه اخلاق، د کورنۍ اخلاق، د کورنۍ رویې پسې وګرځي، نه د پسې چې دا څومره پیسې لري، څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي، وایي په لاس کې پنځه ګوتې او رنګه نه دي، نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو د کسانو اقتصاد هم یو برابر نه ده، یو رنګ نه ده. د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي، مساوي برخورد وسي، مساوي شخصیت ورته قایل سي، په دې باندې به موږ خبرې وکړو.
د مساوات خاطر ډېر مهمه خبره د فهم ده. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي، په ځنګله کې هم یو شانت ګلان یو شانت ونې دا شیان نه دي، نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ته ارجحیت ورکړل شي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شته ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع اوسي، ټول هدف انسانیت اوسي، دا په فهم باندې منځته راځي. څونه یو ټولنه د ده فهم د دوی ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخته بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نه شي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په آخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا په مینه سره مخکې یوسو. دا په شتو کې یا په نشتو کې باید مقایسه نه کړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو، متقابل احترام ولرو. په دې باندې کوشش چې دغه خبره زه چې کومه، آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یا په زړه باندې څومره بوج راوړي، نو باید یو بل احترام ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري، دا څومره شته لري، دا څومره موټر لري، څومره کور لري. باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي. ګورې انسانان چې کله پیدا شوی دي هغه ټول په یو شان پیدا شوی دي. هیچا په خپل پیدایښت کې لزان سره موټر نه دروړی او هیچا هم د خپل کله چې وفات شوی ده لزان سره نه موټر وړی نه کور وړی. همغه دوه ګزه کفن یو خان مړي یو غریب مړي. نو اصل باید موږ ته انسانیت ته باید انسانیت سره هر څو چې انسان ده باید انسان په سترګو ته وکتل شي. مهمه دا نه ده چې دا شته لري که نه لري. بال یو حادثې نه هغه که څومره ته هغه ترمیم کې هغه ګټه نه لري طبیعتا سړی په ژوندونه هم یو بل نه جدا کېږي. موږ هغه دوستان چې اوس موږ اکثره ډېر دوستان چې جلا شوي دي اوس هغوی افسوس کوي چې کاشکې موږ دا سنتې رویه نه کوله. هغه بیا ګټه نه لري ځکه وخت تیر شو هغه بېرته نه راګرځي. نو ښه دا ده چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري یو بل نه جار شي نه په دې کې چې هغوی که مسافر شي یا هم خدای مکړه چې مړ شي بال هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت نه لري. که چا سره مینه لري که چا سره احترام لري باید په همدا ژوندونه وکړي نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه له وطن نه لاړ شي جدا شي. یعنی بال اختر نکروز په درد نه لګېږي. نو تاسو یو عام متل ده چې بال اختر نکروز دی په دیوالي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه ډېره زیاته.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي او موږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پارځه کې چې است علامه مال او ملګری.
وما ورس دا ونی مهم پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته مراپول. نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او 9 ساعت پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی. لداسې کتابو په مهم خبر کم چې ټول لس پاڼې ده خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرې لولي چې چیرته نشه خو به نوې کړي او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغالې د خلیل حقانی له تر وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل خو ډیر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوي.
د افغانستان خلیل شنه ده نفوس څنګه پورته کوي نو ستاسو خپل افاسو د دې د لوی پکتیا د لوی پورته کوي هغه نوري خبرې نو مشوره
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خواته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملی ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خواته ډیر میلان کوي.
یو مهم غلی و چې د پاکستان د سفارتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره وو. نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریې لپاره له طالباني سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو نجونې به مو زده کړي کوي خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی جدا لارې اختیار کړی دی جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ موږ هم ګورو ټول ملت یې ګوري.
خود به خلک په موږ باندې ریشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په باره کې یو څه وایي او واکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو پهنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړی چې طالبانو کونړ پهنتون ننګرهار پهنتون او حتی کابل کې پهنتونو نه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي جنو یې هر کله جنو پرې نیوکې کړې دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمی نشریې خپرې کړي دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشه. د حقانی شبکې د مخکښ غړي او سراج الدین حقانی د تره خلیل حقانی له وژل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو د رابرسره کېدو